د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف اواز اوریدلی شئ. په یو بل خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د وجګ پوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په دې 19 پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د رول په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي. خو مخکې دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، سهار مو بخیر. د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکای پوځانو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال لایټ آستن وای افغان ځواکونو د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو. د بغلان والی عبدالستار بارز وای د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شي. پورا خبرونه د امریکای پوځیانو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان وای افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو. جنرال لایټ آستن د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناتو او امریکای پوځیانو د عمومي قومندانۍ د ورسپارلو په مراسمو کې وویل چې شاوخوا 3,25,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د دې خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملکي او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاسته راغلي او باید خوندی وساتل شي. د بغلان والی وای چې د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده پاکه شوې ده. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د سختو عملیاتو په ترڅ کې تیر شپه د ډنډیغوري سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلی بارز وای په عملیاتو کې ډیرو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو شمېر یې له سیمې تښتېدلي دي. افغان پوځیان وروسته له هغه په ډنډیغوري کې عملیات پیل کړل چې په دغې سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو اوج ته ورسېدل. د ښاغلي بارز د یادو سرګند دونو پاړه وسلوالو طالبانو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال 5 مشکوکو تروریستانو د هند پر کنسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی کس ووژل شو او 19 نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نولس ملکی وګړي چې یو مېرمنه او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 بریدګر وژل شوي دي. او په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ پوله، یو یورو 4.4 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.3 افغانۍ. بیا هم خراغلی د جنوبی کوریا دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا څو ساعت وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندیو د ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولې دي. دغه راز پیونګ یانګ دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې سیول هم د شمالي کوریا د بشري حقونو په اړه یو قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه نور هم سخت کړل چې په شلو کالو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ یونګ اول شمالي کوریا د وانسون ښار له ختیځو سواحلو ته دغه توغول تر سره کړی او چارواکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې دا توغندي توپونه او کمیزایل ول. شمالي کوریا له تاریخي پلاوه د نړیوالو د غندنې پر سر خپل قهر له خپل پوځي زیرمو د توغندي او نور شیانو په توغول سره څرګند کړی دی. شمالي کوریا په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامنتا پاور په دې اړه وویل
That is why under this resolution cargo going into
the Korea will be treated as shamali Korea ta wadal kigi ya tre bahar kigi haghe ta bada shak pastarga katal kigi aw lehiwadun ghoqtal shwi chi da maluna ka pa hawa mzaka ya samandar kiwi taftish kri da dir muhim iqdam de dam ne chura tolo 15 gadi da Afrika lik taswib kri chi da Afrika lik ta musbat ra'y war kri د روسیې تاس دولتي خبری اژانس وی ماسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. دغه خبری یو ورځ وروسته هغه ورکول کیږي چې د ناتو لوړپوړي قومندان فیلیپ بریډلوف د امریکا کانګرس ته خبرداري ورکړ چې روسیا په زیاتېدونکو ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیا په قطب کې خپل پوځي حضور په داسال کې پیوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي، طبي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورت په برخه کې نوې زمینی برابرۍ کړې دي. په دې سیمه کې روسیا تر د تور په د میزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې لاله ته کې لنګ دی واټنه د حمله یا د کروز توغندیو د شندولو لپاره ځنګړی شوی دی. روسي د تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې په کې 8000 پوځي پرسونل الوتکو او پټلونو برخه اخیستې و. د دغو تطبیقاتو څو اونۍ وروسته د شمالي اروپا 15 هیوادونو سویډن، ناروې، فنلند، ډنمارک او آیسلند د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسي د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپل پوځي همکاري پیاوړي کړي. شپګو ایرانی کډوالو د فرانسې د حکومت هغه اقدام د تد پام اړولو لپاره خپل خلې غندلې چې د دې هیواد په شمال کې د کډوالو لیو کم څخه په ډلې زتوګه خلک باسي او هغه ورانوي. کډوالو دغه غیر معمول اعتراض پرون په داسال کې وکړ چې حکومت کالې ته نګدي لیو کم څخه د کډوالو استلو ته ادامه ورکړه. په دغه کمپ کې په زرګونه کډوال منتظر دي او هڅه کوي چې د انګلستان یا د برېټانیې د کانال د انګلند د کانال لوري برېټانیا ته ځانونه ورسوي. دغه ایرانیانو یو پوسټر هم نیولې چې د ملګرو ملتونو له استازي ول کمپ د لیدو غوښتنه پکې شوه. یوې محکمې تیر میاشت فیصله وکړه چې دغه کمپ د جنوبي برخې ورانول قانوني دي. چارواکي اټکل کوي چې د کمپ لدی برخې به د 800 تر 0 پورې کسان بې ځای شوي وي، خو د بشري حقوقو ډلې د غشمیر له 3000 زیات خي. د فرانسې د بې ځای شوو کډوالو لپاره په نګدي سیمه کې په تودو کنټینرونو کې د استوګنې او یا یو موقتی مرکز د هغوی د استولو وړاندیز کړي چې هلته له فرانسې د پناه اخستو د غوښتنې په اړه غور وکړي. اردن وای د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د یوې حملې مخه نیولې ده. د اردن د استخباراتو ادارې تیر ورځ ویل چې د اربت په خار کې د شپې پر مهال و تن وسلوالو وژل شول. د استخباراتو په وینا دغه وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو حمله وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اربت خار د سوریې د سرحد په 40 کیلومتر کې پروت دی. او عراق له یو اروپایي کمپنۍ سره دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارنې لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویان سعد الحدیثي ویل دا تړون 296 میلیونه ډالر ارزښت لري او د مارچ په دوهمه کې له یو ایتالیي کمپنۍ سره وشو. الحدیثي په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لا سفی ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واور ول کغوړی بیا هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام ولانه خبرونه کې اوریشه د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیر کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. د چارواکي د امنیتي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ جلال آباد د ډلې ایزې حملې شاهد و. په کونړ کې بیا د ورسی خونړي برید قربانیانو په یاد تیر ماښام ختم وشو او د قربانیانو یاد ته دعا وشو.
د الله تعالی کتاب نو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوی دي د هغه روح ته دعا وکړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په ورستو کې د داعش له حضور پاک شوی د اوسیدونکو د مرستو په تمه دي.
اوس خو زیات بالکل خله مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري.
قوای ورسېږي مونږ دلته امنیت ونیول سي چې مونږ دلته قطع شو مایند پالی کو ماینونه هغه خونسا کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د ښځو د ونډې په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د چارو له کمشنر سره خبرې کړې دي.
خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي، شزي کولای شي یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودرېږي.
د امریکا یو جګ پوره پوزي چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید استن د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان تیره ورځ په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د څرګندونو تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې باور دی په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکی او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید د پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوال وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړي دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅه کوي چې د افغانستان، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د شاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشي د سپارلو په مراسمو کې تیر ورځ په کابل کې نوی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځه وړلو لپاره ډیر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅ کله به په افغانستان کې د ناتو قربانۍ هیرې
نشي.
موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناتو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناتو او امریکا ماموریت دی. خو د یو امریکایي جنرال په توګه په ناتو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودریدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توپ لپاره ډیر مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډیر کارونه پاتې دي چې وخت ته اړتیا لري خو د په وینا دا کارونه د دې جوګري چې پانګونه پرې وشي.
د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه مو د امریکا د یو جګ پوړي پوځي چارواکي څرګندونې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو لمن د افغانستان شمال ته هم په وروستیو کې غځېدلې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال دې ته اړ کړی چې په خپله د جګړې لومړۍ کرښې ته لاړ شي. جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو کې جوزجان ته تللی دی او ویلي دي چې له جوزجانه پیل کړي عملیات به د شمال نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دغه راز د افغانستان ځینې نور ولایتونه هم د سختو جګړو ډګر دی. هلمند یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې د سنګین له نورو ولسوالیو سره د سنګین لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات دوام لري او په یو شمېر ولسوالیو کې هم د دولت وسلوال مخالفین واکمن دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپورونه لرو. خو بیا هم په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت د قومندانې د بدلیدو موضوع تر اګرزو چې پرون پکې په کابل کې په دې اړه یو لړ مراسم جوړ شوی او چارواکو هم البته امریکایي لوړ پوړو پوځي قومندانانو د افغانستان د وضعیت په اړه یو لړ څرګندونه کړي. نړیوالو رسپانو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده. سلیم محمد صالح د یو شمېر لویدیځو رسپانو مطالب لوستې دي.
د امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگتن ټایمز په خپل پرونی غړې کې یو راپور خبر کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قومندان د بدلیدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو له مخکنی قومندان نه قومنده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبه په ورځ دغه قومنده له جنرال جان کمپبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوال جنگي ماموریت د پای ته رسیدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید شوی و. نیکلسن په خپل وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنز په برخه کړی دی. واشنگتن ټایمز رسپانه زیاتوي نیکلسن د 2018 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 13,000 بهرنیو پوځیانو قومانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خبرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسو چې ځان مرګی او وسله والا حمله پکې شامله وه. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورځپاڼې په حواله په 2013 میلادي کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوي وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله سوي وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یوه حمله ترسره سوي وه. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارو پویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسله وال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخترېزو وسله والو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي راډیو اورې په کونړ کې د ورستي خونړي برید قربانیانو ته پرون په یو لو د ختم په مراسمو کې دعا وشوه. په دغو مراسمو کې یو ځل بیا په دې خبرې تاکید وشو چې هر هغه حمله چې ملکی خلک په نخه کوي یا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي د اسلام نظره ناروا دی. د قرآن د ختم مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د قران کریم د ختم پیل څخه وړاندې مولوی عبدالواحد وحدانی وویل دوی د دې د پر راټول شوی چې د شنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو روحونو ته او کوم کسان چې ټپین دي د هغوی د عاجل روغتیا د پاره دعا وکړي او همدارس خلکو ته دا څرګند کړي چې څوک لمونځ کوي قران کریم لولي روژه نیسي او د اسلام د مقدس دین نور احکام ترسره کوي وژنه ناروا ده.
دلته چې کوم وجنې کیږي دا د قران کریم د اسلامي ارشاداتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام چې ورسته پرې خیره چې تاسو ویني مالونه اعراض دا په یو بل باندې حرام دي. دلته هیڅ څو ګننګار نه دا خلک خپل روزګار لراوتی او حلال روزي ګټل نو موږ دا کار یو پکلک غند
هغه وای په یو شمیر سیمو کې درامسته شو دردونکو پیخو په زینو کې خلک د وژل شو کسانو په یاد شمی بلوي چې دا له نور تقلید دی او باید چې د شمو بلولو په ځای د قران کریم تلاوت وکړو.
د هیواد نور ځوانانو ته دا پیغام ورکو یو ځای کې څه غمی زرا پیدا کیږي یو ځای کې مشکل پیدا کیږي په ځای دې چې مونږ ډیوې بلی کو مونږ شوی بلی کو مونږ د الله په کتاب باندې ایمان لرو هغه کتاب یو پیغام پکې دی.
قاری سعید مامون دوول په افغانستان کې لوګدي مودي جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د نورو پلمسه بیګونا افغانان وژل کیږي او ټپن کیږي چې نور دوی د دغه ډول غمیزو د زغملو وس نه لري او له الله غواړي چې دغه جګړه بند کړي او د افغانانو ترمنځ د ورورۍ مزي وغځوي.
پرز دراټولې دوه ده چې د الله تعالی کتاب وو او د دې کتاب په برکت سره هغه کسان زمونږ ورونه وطنوال چې شهیدان شوی دي د هغه روح ته دعا وکړو او هغه الله تعالی وبخي مغفرت ورته په برخه کې او جنت ته داخل کی. او بل دا چې سوال الله تعالی ته وکړو چې یا الله زمونږ په دې ملک امنیت راولي، نور د دې ناخوالو او نادودونو خلاص کی، او دغه کوم مشکلات او ستونزې چې په منګه باندې بار شوې دي دغه نور زمونږ د ملاو نه او د چټونو نه لری کی.
د تیر شنبه په ورځ 9:30 بجې د کونړ په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک په دروازه کې ځانمرګې بریدو شو چې پکې 15 تنه ووژل شول او 30 ټپیان شول. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نواره.
نن د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د داعش له حضوره پاکه شوې دې ولسوالۍ ته تازه ستنې شوې کورنۍ وایي چې دوی د امنیت تر څنګ د بیا رغونې د پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوي، ځکه چې په دې سیمه کې ډېر کارونه په ټپه درېدلي دي او ډېر ځوانان هم بې روزګاره دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاه محمود شینواری هم اچین ولسوالۍ ته ورغلی او د دغو نویو ستنه شوو د کډوالو یا د دې سیمې د اوسیدونکو حال یې پوښتی دی.
له تیرو 20 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سه شمې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
کومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې چیرې سوالې نه پروژې لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګل ته ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل خله مونږ په خپل زور باندې ولې خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری وای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم دا سنه چې صرف کلاشن کو بلل راکا.
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځي او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حل نږدې نه پوښتي. نو موري د اچین ولسوال په بازار کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کوم اوساد دی ولسوالۍ تخپل پام راوړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصرفیت پیدا شي، ل دې ولسوالۍ څخه نوري کړه شوی کورنۍ به هم بیرته راستنی شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیات مختلف من د ولست خلکو چې باید د تو اوس پروژې راشي والی شم من د مختلف د رئیس جوهر د من د مختلف د ډاکټر صاحب عبد الله من د مختلف چې باید دلته مونږ ته اوس چې څومره د منطقي ازادي شي دلته مونږ ډیر ضرورت لرو، اسستان ته ضرورتونه لرو، چاګانو ته ضرورتونه لرو، دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي، سیلابونه وړي دي، باید دا بندونه راته شي، نور کومه وشي او د مؤسساتو غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، دره مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شوند. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوج جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دار.
که تو هم د سیمی خلک در روان عملیات لاستراوړونو ته خوخ دی خو اندیښنه لري که دولت د پاتون کوونکو پوره حمایه و نه کړي او د دې عملیات لاستراوړنی و نه ساتي دا سیمه به بیا د داعش او د اموژنې مرکز وګرځي.
ته پننګ راهر کړه د لارو خبريال شمه مو چنوارې او چې د دی ولایت اچین ولسوالۍ ته ورغلی و اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې په ورستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش له وسلوالو پاکه شوې ده. ستنه شوې کورنۍ دی ولسوالۍ ته چې ورغلی دي د زیاتو مرستو غوښتونکي دي. په هلمند کې ازادي راډیو خبريال بیا د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د پرانستلو عملیاتو ته تللی څو وګوري چې دغه عملیات څه ډول مخته ځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی ته سرتیرو ویلي دي چې په لاره کې ډیر ماینونه ښخ دي او دغه عملیات ځکه ډیر پڅ مخته ځي. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو مسؤولینو بیا ویلي چې تر سنګین وروسته به تر کجکي پورې پاته لاره هم پرانیزي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلې سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوند قول اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو دغه سرتیرو څیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنگي می 25 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 28 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا شل ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وایي ماینونه ډېر کرل شوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران شوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغه وسلوالو بریدونه ډیر سي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي کولی سي ډیر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والله نیازمندي وایي خو زیات درم انجا سایه سایه جنگ است انجا مربوطه ولسوالۍ سنگین میشه
میخ سرتیري وایي والله اړتیا ډیر دي. دا د جنگ سیمه ده. موږ د سنگین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو. ماینونه ډیر کرل شوي دي او اکثر وخت د وسلوالو لخوا په نیول سو کمینونو ور برابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د وای قوا وای له خوانه سه مونږ ته قوا وای را ورسېږي. مونږ دلته امنیت نیول سي چې مونږ دلته قطع شو ماین کولی کو ماینونه هغه کو خنسا کو د دې لپاره چې مونږ امنیت نیول سي مونږ هغه روسي سي کار په سمه توګه اجرا کوم. نه نیول کیږي په سمه توګه نه نیول کیږي مونږ امنیت نه نیول کیږي چې امنیت هم په سمه توګه نیول سي مونږ کار ته ادامه ورکولای شو.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي د حکومتي مسؤولینو ترمنځ د نام ژغي له امله نه یوازې عملیات قرار پر مخ روان دي بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوند کل اردو مشر وایي په همغږي کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لار هم د ماینونو او تعدیدونو څخه خلاص کړي چې د سنگین څخه کجې کې ته غځېدلې ده.
چې موږ وس پیلن په استقامت دی سنگین باندې عملیات شروع کړي دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې زموږ خلک اسیب و نه ویني او په لوی لارو کې چې پاغه کې ملکی ترافیک ته ګوره تک کې پاغه کې ماینونه یې خېدي نو موږ مجبور یو چې ام ماینونه تدهیر کوو ام خپل خلکو ته هم اسیب و نه رسیږي ام دشمن په قوی توګه د منځوي سو ام موږ کوچنی پوستې جمع کوو او لوی بیزونه جوړ کوو.
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کیږي تر اوسه د لوس په شاوخوا کې د افغان پوت سرتیری وژل سوي او شمیر روټه پیندې د سنگین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسیدونکي د خپل کورونو نور امن سیمو ته کډه سوي دي کلیوال سیمو ته پر غزیدلو لارو مینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنگین پر سړک ګن شمیر وران سوي پلونه رغونی ته اړتیا لري د سنگین د لار د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کیږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده ویل کیږي د سنگین د لار تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل سي محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره د روانو عملیاتو د څرنګوالي په باب مو واورېدل په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال موندل شوي او هم پکې د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی په دغه وصیت لیک کې دی تر خپل مرګ وروسته د خپلو 29 میلیون ډالرو پانګې په باب وایي چې دغه پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي په دې اړه وروسته په تفصیل اوریدلی شئ خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د امریکایي پوځیانو د مرکزي قومندانې عمومي قومندان جنرال لید استن پرون په افغانستان کې ویل افغان ځواکونه د 2015 میلادي کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي وو او د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره لا هم هڅې کوي د بغلان والی عبدالستار بارزوی د ډنډغوري سیمه تیر شپه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو له وجوده تصفیه شوې ده په جلال آباد ښار کې د پرونی انتحاري حملې د ټپیانو له ډلې څخه څوارلس تنو ته د درملنې وروسته له روغتونه رخصت ورکړل شو تېر ورځ غرمه مهال پنځو مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي وژل شو او نولس نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پیونګ یانګ لخوا د وروستیو اټومي او توغندوي ازموینې په خاطر پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل یو شمېر توغندي یا نور شیان سمندر ته توغولي دي او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي ماسکاو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د میزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي
لاسف او لاسن زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز واورو کړي خبرونو تفصیل په بشپړه توګه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د غرس د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل او کتل شي د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازیه اوریدلی شي وړاندې دوه نوي پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې د خزو د رول په باب د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د خزو د چارو له کمیشنر سره خبرې کړې دي خو اوس دیو بل موضوع راخلو او هغه هم د اسامه بن لادن د پلاس د لیکل شوی وصیت مسأله ده په هغو اسنادو کې چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن پر کور د حملې په مهال موندل شوي او هم د هغه په لاس لیکل شوی وصیت لیک دی بن لادن په خپل وصیت لیک کې لیکلي چې تر مرګ وروسته د 29 میلیون ډالر پانګې د وسلوالو فعالیتونو لپاره ولګول شي بن لادن دا خصوصي اسناد په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د هغه په کور د حملې پر مهال مندل شوی چې زینی په ورستیو کې افشا شوی دی د دغه اسنادو له ډلې یو لیک هم رویترز خبری آژانس او ای بی سی تلویزیون ته ورکړل شوی دی جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري
اسلام آباد ته نږدې د ایبټ آباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حمله پر مهال د لیکونو دوی پستې مندل شوی وي د دې لیکونو مواد پرون افشا شول په ویل کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې وروسته بیا له القاعده جلا سول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړه کړه څومره اختلاف درلود په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوی دي دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18 د حمله د 18 کلیزې د منځلو پړه په خپلو کې اختلافات درلودل اسامه بن لادن خپلې غشځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللی و په ویلي کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې و کوچنی الکترونیکا وسیله یا چپ پټ کړی وی چې د هغه د تګ راتک ځای معلومه ولای سي. اسامه خپل شزه تلیکلی زما ګرانی میرمنې زه خبر سوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلی وې او یو غاښ دې کړی دی. زه خبر سوم چې ته یې لامل اندیشنه لري. لطفا ماته د دې مسلې په اړه ډیر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشویش لري چې شای ایرانیانو د غاښ په موادو کې دوه کوچنی وسیله یا چپ ستاد تعقیب لپاره یې شوی شای پر ځای. اسامه بن لادن لیکلی چې د داسې چپ یا کوچنی دسکا اندازه شای د غنم دی ویدانې حغمروي چې کچيري دی وګړي په وجود کې پټسي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولای سي. اسامه بن لادن په دې لیکلی چې شای ډاکټري د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکاری کار اخیستې وي او یا شای کومبل مشکوک کار کړی وي چې لخپل شزه څخه یې غشتنه کړي چې د تولی کې اسامه لخپل شزه پښتنه کړي چې د غاښ د کولو دقیقه نیټه ورپ یاد کړي او د ته په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لژدولو د خوندې لارو خبرداري ورکړي او لیکلي دي چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لژدولې لري کړي ځکه د ویرې درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړي وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کاروانه خلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدو خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د وریځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وټولو پر مهال لیکل شوی وي. پدې وصیت لیک کې چې د خپل لاس لیک کړی هم دی ویل شوی چې د 9 میلیون ډالر پانګه چې یو شمیر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حد د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه د سرګند چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودي او په میراث کې څومره کسان شریکان دي او دا هم نه د سرګند چې د میراث په اړه وصیت عملی شوی دی کنه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلې چې د لیکونو له مخې داسې معلومیږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و خو د بیا هم داسې رښتنې درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دی چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یو میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړی اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلی موږ سم ډاکټران نه لرو په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډیره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو مخکې لدې چې خبرونه پیل کو باید وایو چې تاسو ګنډ شمیر دوستانو تلیفونونه چې مونږه اخیستي تاسو ستونزې مو اخیستي نو دغه ستونزو ته ان شاء الله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا د شکړې مدل ځان سره له مسؤل چارواکو سره خبرې کوو او په نورو خبرونه کې به ان شاء الله شدا ورته خبرې کو. نو کچيري زن راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو ستونزو ته رسیدګي نه کړی، اساسه ستونزه مو خدای مکلفه پامه غورځوړې ده. شته ولی یو متل په پښتو کې وایي ژوند د پلار د هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به تاسو ستونزو ته ورځو. نن د حاجی قربان ستونزه چیړو. حاجی قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې زمکه یې د په وینا د یو شمیر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپل به لاجی قربان نه وورو.
نن حاجی قربان د ولایت د بغلان مغولس والی د دوشي ستنه هم ده چې د زمکه زاید مهاجر شو په دوه بیا کې مهاجر شو دا ځاینم ټول دا د دورمندانې ونه دوه سپورې لګیا د لاریزم کړه د دوه سپورې سره لګیا یو پیس وخت تاسو غوړ وخت تاسو نه کیږي د دوه پرې درې پرې من خطي امانته می مداخله می مخصوص شید نه کیږي دا زورمندان د سیټ ولس والی تر راشي به نو دوی ورته کوم څه نه وای زورمندان خدا د جوړې د دلته دومره اصلیت سم نه لري خو ځم تمام کار دلته سر سینا دی واجی می ګل د داخل امیدات چې د دې مخ کلو کې دلته د داوود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کور دلته وو و زمنده سر سینا د زورمندان هم د قومندانان دي طالبان په وخت کې قومندانان او مجاهدین په وخت کې قومندانان او وطن قومندانان دي دې ډېر شیناس لري د دې په واسطه زما کار مخکنه دي تو یا کې نیولای د 200 پورې د دیار لا سوال د سکاله د دې دولت سره نه دات پاله څنګه لا سکاله کې دوشي تم راجا دوشي نو لګم املا د ولایت او املا د ولایت هم ته یو کې تاسو سره تاسو موږ نه لري د دې ځای خوشې کې بیا ونه شو بیا دې پیسې دار او تو بیا ولګو وزارت زراعت ته کابل ته بیا غزاینه د دې ته زما په نه فیصله شې چې ځای دې دمن نه نفر دې ته ځای خوشې کې دې بول ځای ته لاشي دولت یې وکړه خو ډیر را ته بیا دلته ونه شو بیا دا جن بیا ګل اړیزه وکړه بیا دا زما د سي یو د مرافعاته مرافعه مې هم یو شپږ میاشتې وو میاشتې سره وو بیا دا یو ګون فیصله وکړه چې ار څوک خپل ضلعت په لاس کې لري اما ضلعت دې او بل څه کوم سندل لري مصادف نه وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه دې تصفیه کې وره کې بیا چې ما د مصادف نه وو مدیر املاک مو دې یو د ګجر وو تصفیه در نه غي بیا دې نظر ورته چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده زړه دې دې د فائدې د خوشي کې قومندانۍ امنیت ورته چې په زور باندې بیا یې ځاونه شم دغه ته پاتې قانون دې استاد زما دادا چې دلته مراواج لرو په املاکی کې ټول خلک قلب بسیز مکه لري استحقاق مکه لري چې یو څل مالیا نه ورکړې ده یو څل دې د ځمکه د سند او پاینه د زمون په نوم کې دا او عامه الته زمون ځای وکوټي او دا د زمون تخمینا 10 کور الته نیولای دی دغه سره دا خپل ماجر په کرامت په کله کې ولا یو ځای د کوټګي لرم نورې چان نشته او مقام د والي سره چې وغه کېږي والي اگر دغه ستې ما وغوړي د الته وسم دا د ولس ولکم نظر نه کوم مطلب صادر کی یا ولي کابل ته یا کوم رقم شي دا اته ما به تر شي د والي ته ځون د اوس دلته امنیت هم د دومره به امنی نشته
د انصاف پلټکه
قدر منوریدونکو د حاجی قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان خاغلی محمود حقمل مخه تکي خودله خاغلی حقمل پاړه راته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو پویږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی زمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذ پین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې دغه پرس کې د شورای ولایتونو نیولې په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر څو د غزمکې چې په ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دا کومې ځمکې غصب شوې وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولای شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه غزمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوې وي هغه بیرته د دولت د قانوني لاره نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان ک څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضه او هغه غوښتنه چې د دوی په حق کې ضرورت پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته
خپل سپ کډغه ورور تاسو ته مراجعه وکي د دوی د ستونزې په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو
یا د کمیسون هم خپل اندلری او پتان کې نور شعبات او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکل چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولای شي چې هغه ته هم مراجعه وکړي ترڅو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچېری ثابت شي چې دا ځمکه د زینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د خو سره چلن ساسي چوي
هغه کومه پریکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دا ساحه کې قانون برلاسه دی او د قانون پر وړاندې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغه مجرم ګڼل کیږي قانون په تل کیږي او د قانون سوره اته به تطبیق شه او د قانون سوره معلوم ده چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بل اخر مجبور ده هغه کسان چې د زمونږ په د ورور په حق ظلم شوی یا ظلم کړی، نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بله اخمل صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو مراجعه وکي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه اند ټول زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستی دي. دوی هر وخت کولای شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نور ادارات سره شریک کړي او تر څو دوی د ستونزو لپاره کوټړي ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم. کوټه ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو واوریدله تربلې مپلو یو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په دیش میرا سره شریک کړئ 0992 29 93. کچېری د ټلیفون لیکه مصروفه و، نو تاسو کولای شئ چې خپل ستوندې په پیغام کې راټولیږئ. موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستوندې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تربلې مپلو او بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چاري ل کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیر زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې مشتمو د مرکه فرصت راکې. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوششونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوي د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت پیل لري او که څنګه؟
دلو یو بخون کې خدای په نامه تاسو پیژې چې په ټول اجتماع کې په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه دی. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د درې شیزو شتون په رهبری کچه په سول شورا کې یو مثبت ګام دی. زه دا تکلاره سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مونږ کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزي د خزي جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوی دی زما د لپاره یو نوید دی او زما د لپاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوق د فعال په صفت فکر کوئ میرمنی په دې پروسه کې څومره رول لوبولای سي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولای سي، کوم سهم دوی ادا کولای سي چې نارینه نه سي کولای؟ ان د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
هلو نه دا چې دغه پروسه صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې علاوه لري. دا ارزشتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي. خو مګر خزي کولای شي چې مثبت وند واخلي او ډیر ګسترده او لوی وند پکې واخلي. شیزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالی پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده. ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکړه خزي دي. ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیره شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نشي. دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلار دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه او دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کیږي تر یو حده پورې د هغه سره موافقه وکړي. د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط به مساعد شي چې ښځې هم وکړي سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي.
که څه هم افغانستان د سنتي کشور دی، مګر په ډیرو برخو کې دوی شزی ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو شزی کولای شي چې پر مخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غوالي یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې هکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، شیز باید ونده ولري، شیز باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کیږي چې طالبان یا صلح د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده و نلری او په اجتماع کې حضور و نلری. دا سوله سوله نده چې د شزه ونده ځنی واخسته شي.
نو په دې سب تاسو کم کوششونه یا هڅې چې د ملي وحدت حکومت د خواسته وي دي دا چې په د حکومت په چوکاټ کې ځنی وزارتونه یا ځنی پوسټونه میرمن ته ورکړل سوي دي او زمنان د سولې په شورا کې ځینې ځایونه میرمنو ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ستاسو لپاره د قناعت وړ دي. آیا دا کافي دي د لپاره چې دا میرمنې وکړی سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شیزو د افغان شیزو د پاره ډېرې ارزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې د په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینې کې ونده لري او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. او سو میاشت مخ کې یو شزه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او که نه دي، نه دا بس نه دي. شیزه باید پر مخ ولر شي مساوی سهم باید ولري خو مګر دا یو مثبت پایل دی ان شاء الله چې دالاره ادامه لري.
بله که به هم امده د سولې پروسې تر اوسه مخکې میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي، فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شذو پرتبات باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر
د شذو په برخه کې؟ مهم مسأله د شذو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډیر مهم دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړل دي، اساسي قانون مونږ ته ورکړل دي او مونږ د دې لپاره مبارزه کړې ده، هغه باید ټول په نظر نیول شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او دای د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې یا د ځین محدودیتونه وزسي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسي؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کیدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباع لپاره منځته راشي. زه هم په همداته کې تاکیدوم چې که تغییر غواړي چې راولي د شزو په حق مثبت تغییر باید شوی.
بله ډیر زړه مننه کوم مېرمن ځان پرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
Shabnam ranga panima, shpatan hara galiya, دارا علی